غیر انساني بولي. وای په پایل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي،
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېریږي او که د مثلا دغه رقم په دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اګزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغوی شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څومره یو ناامید کننده خبر و. د هغو چا دپاره چې هغوی شپه ورځ یې وکړې وه، هغو وکړله زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه ده، لکه سیماتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور که دینه ډاکټر داسې نه شته دي که نه چې مثلا زه وښایم چې هغه لکه اوشتوفیدي او یعنې دغو نورو بخشو کې درته وښایم. تا سړی باور وکړه چې دغه سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي به حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي، او نرینه ته چې ورسئ هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په برله باندې ویلی شي، یعنې بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنې په کور کې سړی تېر کا، خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم، یعنې هغهلته یعنې دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغهلته په خلکو باندې لږ رنایي راغلی وه، مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هغلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي وو، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان وو چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل، او هغه ډاکټر ته کوې کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه، یعنې دومره ډېر مریضان د دې ته وو چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغو بېچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم داسې تباه شوي، په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنې هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي، او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
بیرته رالو وطن ته، وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف، او صحیح برخې تړل سي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو، نه هم هغه راتلونکي ته هیله مند یو. نو خپله د یو رقم مایوسي سره موږ لاس او ګریوان، او دلته د بهرني کوم پروسیس ده، البته که نور څه نه وي، حد اقل هغه د ښځو پروسیس یې ورته چټک کړی وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناست وي، هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي، د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري، هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سي خروجیږي یا هم داخليږي، دواړه لارې باندې تړلې دي. په دوهم هیواد کې هم داسې ستونزه سره یو، زه کله چې مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېرو بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سي حد اقل هغه ښځو ته دغه اولیت ورکړی و، هغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، حد اقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، حد اقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوی. اما هغه خویندې سي دوی کې سونه هم لري، او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتله سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه، هغه هم ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوهم سمېسټر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوهم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه، دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاستې، هغه زیات وخت یې هغه اتلس میاستې راځي. اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې او د هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی سي هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ذهن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په هکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د 16 کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 1000 روپۍ د هغه تنخوا وه، اوس هغې 15000 روپۍ تنخوا اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 څلور ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ که او نشي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله، اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې ووځئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بل داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه خلک ما نه پېژني، اوس هم هلته ژوند تېروم، کله هلته ځم، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټه ځم. بس دا ماسک مې لګولې دي، دا جب مې کړې دي، څوک مې نه پېژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تېرو، داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پېژندنې و خلکو سره. دا خو یا خپله ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپله ولایت کې نشو چې اوسېدله، نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تګ پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې، هلته وخت تېر سو، د تاسو تګ ونهسو، بېرته افغانستان ته راغلې، دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو. دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي؟
کومه کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي، چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړي دي، لکه نیمې په پاکستان کې دي، صحیح په افغانستان کې دي، چې دې ته وعده ورکړي دي، چې لکه مونږ ته شخصاً وګوره، مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکړو. مونږ په شان داسې ډېر خلک دي چې ستونزې لري، خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه، په دې انتظار باندې ځان بس هغه خوشحالۍ چې ځان کنه نو نشو، سبا خو به وشي، که سبا نشه بل سبا وشي. داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې 3 کاله دي چې هلته ژوند تېري، او د اقتصادي مشکلونه څومره دي، مشکلات هغې ته څومره دي، او د دې ویزې چې مې میاش په میاش هغه ویزی ور اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دی او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي لکه بلکې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې پر انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او موږ د هغې په امید کې موږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی موږ دومره ستونزې وباسې خو چې موږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره موږ یو ارام ژوند وکړو چې هدې قد د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې موږ هم د هغې په تمه همدغسې پاتې شو خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که آسټرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې شولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګ هم دغسې ده لکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شوم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلی دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یونیورسټونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې د انسټیټیوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې مننه کړي دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو ده وګوره چې دا انسټیټیوټونه بند شو څومره د جنکې وجړل څومره وځورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه اوس بند شوې دي دغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته ورسئ هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنهښودم او محرم دې راواله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل لاړم بیماره ما نه پریدي نو بیا هغې څنګه پریدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپلې لکه خپلې ستونزې ورته وایي بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرمه وي خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري که دی غواړي که ونه غواړي خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک باید د ښځو ډاکتران وي چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټره وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي نه بې محرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې ښځې تعلیم ته نه پرېږدي بهر ته نه پرېږدي نو کار ته نه پرېږدي وظیفې ته نه پرېږدي نور ځین ته نه پرېږدي خو بس هغې هدف همدغه دی همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي. د ښځو لپاره بس د شپخانی د ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله سلف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی و ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شانتې داسې نور ډېرې جینکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شانتې کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جینکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جینکې دي چې د دوی یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوی وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزې زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه، خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټونه ویلې دي چې اوس ور باندې بند اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بند کېږي، چې دا بند کېږي. دا خو واسې د تم پوهېږي، زم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري، دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکې ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی، دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 20 02 21 44 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00 20 02 21 44.
ازادي رادیو 24 ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو، نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات واورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې امله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پند یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطو سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته سولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم ځانګړې نښې. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز. اووم په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام یا زوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو هنري کرښه هم رسمیږي په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلې کمیتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای ښیي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې. دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته سولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداز لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس. مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګرام په شکل ښودل کیږي چې موږ کولی شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بیل دی چې نقشه مکیاس باندې لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مکیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړې توګه د جغرافیې په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهېدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافیې په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهېدل څومره مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهېدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خونکی به نن موږ ته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډېره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کېږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارک د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا کرډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کېږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی، افغانستان الحمدلله په زیات اندازه ډبرو سکاره لري، نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري هم نه، خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په ستونو کې 14 له طبیعي ګازو او په ستونو کې 11 د نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هېوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیات اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي اخراج شوي نه دي. موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع لولو. نن به ښوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې لولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافیایي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسیلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې له پاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسیلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسیلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسیلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړي دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دي. د سون مواد نه لګوي، د استوګنې چاپریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډېر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې د بخار ماشین په کاش سره سمنقند د انتقالولو یو وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسې لومړنۍ موټر وینئ چې د سمرتن لخوا جوړ شوی دی. د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برطانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 لینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل لپاره ډېره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1315 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د سترګو سمندر کدی راتا اوره د دنیا شونډې د تن دینه بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دبلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان نادی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ وگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم ستا
محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تند نن کان دے سوکم امر مد تند نن کان دے سوکم
سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها.